احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې
ټاکل شوی نن په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي.
د افغانستان حکومت په دې اړه سوای وړاندې به جزئیات درکړو. په دې خبرونه کې په خوست کې د چرګوړو د تولید فارم تسرب ښکاره کوي. خوستیان وای
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، مونږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
دا به هم واوري. په خاصنی کې مرغان کم شوی او یا وسلی لته جګړې دي. تر 500 بچو یو شمېر نور مطالب هم درو. خو تر هفت مخ کې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
فخر او لوګر کې طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. امریکا پر دې خبر کوي چې په سلګونو ترجمانانو او افغان پوځیانو ته د مهاجرت ویزې ورکړي. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. لګن ولایتونو د امنیتی پیښو د خبرونو په لړ کې د کورونې چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلوال طالبان وژلي. تاریخ آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي په نادالي ولسوالۍ کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي. 215 اتل قلو اردو په یو اعلامیه کې بیا تیر شپه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپی کېدو ادعا کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې تکتیکي شاتګ کړی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. له لوګر څخه پر رسیدلی خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغه ولسوالۍ په زرغون شار سیمه کې سوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګ د ترهګرو یو قرارګاه یو را د فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي.
دغه راز د هلمند ولایت امنی قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د 13 نور وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم سوې ده. خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کرهوالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه راز تایید کړي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلوالو په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وی افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره حادثه پیل کړي دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیرش په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وری حمل میاشتې پر دویمه په یو اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوي غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافټ وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نشه سوي چې په 1500 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبري حملې خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د ډسمبر میاشتې د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشي کړي، خو ریا نوبوستي خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کوپ خبري راخیستې چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داس سال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادې اروپا آزادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولی. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیم بیا و اف ام سل اشاریه پنځه احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داس وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنۍ او پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوری ریاست مرستیال وین محمد امیری کته هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره د دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي
او تضمین میکند.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلای. خو د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتی حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنجشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلې دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولې دي. دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولهیز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیلیدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کنورسیشن چاپی خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بې پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وساتي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د وجدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې خراب شي. خو د افغانستان حکومت بهرنیانو او افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې امنیتي وضعیت به سم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلیاله، مغزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دی ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کیدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 100 چرګوړي تولیدوي. د مسولینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 300 چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې د میاشت 150,000 چرګوړي تولیدي شي. جزئیات په دې راپور کې
سره لدی چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارملرونکو ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤل نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هچري په یو میاشت کې 1,500,000 پیټ لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ورکو د خوست نه علاوه نور ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکو. د فلحال لپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5 لکه چرګوړي دلته ضرورت یې ورته.
شاهد الله د مهدی خیلو په چینې کلی کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامیږي.
دا غیر چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خو دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مراسر مخمخ کیږي، ګرټوکه چې تیږي ډیر مړ کیږي، دا هغه چرګوړي چې دا موږ د نه مراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي بل ار وخت چې موږ ورته چرګوټای موږ ته ملويږي بل دا غا چرچې دوه دیغه نمنګ ته کوم چرګټا چرسي ټول نورون او خزي د ټول گاډ وادر سي کوم تفاوت نشته کې دا چرګټا موږ ته نور چرګټا په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالیو او نور وړو خارګوټو په غاڼو زینو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانو د خرڅانه لپاره د خوستې فارملرونکو څخه راوړي.
عبد الله نه ویم چرګان او مونډای کی دکان نارم ما ته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې په هغه نه راتللې اوس موږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اشرې چې جوړه شوې دا هګۍ هم تولیدوي چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. مونږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ځای کېږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د چرګوړو تولید زیات شوی دی خو بیا هم هغه اړتیا نه پوره کوي چې فارمونه څومره چرګوړي په دې ولایت کې ضرورت لري. بل ورته به واوري چې په غزنی کې مرغان کم شوي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ خورا کم شوی دی. دوی ته دغه مرغانو راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې دغه مرغان د سفر غزنی ته سفر نه کوي او هغه ځایونو کې چې اوبه وي پخوا ډېرې وي او یا چاپیریال ورته مساعد و هغه ځایونو ته مرغان نه ورځي. نور په دې راپور کې
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات زناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دای وای دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنگونه خو هر شي ته زرار دی پوه شوې. جنگ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي پوه شوې. نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغه کې به څه ورک شوی ده. خصوصا په دوه کال کې به څه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي دا توپونو کې او ونونه کې داسې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، څاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو خوارکښ ځوان په یو لاس کراچی چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې له موره پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د سدآباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او په کې پردي درانه پیټي وړي.
تراله چلو ما د لاسکاړې کار کوم، لاس هم دغه سمه یو بره لاسکاړې مشکلات هم راته ډېر سي دي. کھاتا کول پورتا کول او خجول دا راته ډېره مشکل ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبور څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مم دغه سپینګیری دی او نو لس کسه کور را په غاړه دی. زه هم دا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې هغه سپینګیری نور ورونه مې ټول ماشومان دي لمانه مشر یې زه.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د وړو یو 50 کیلوي بوجۍ او نور شیان چبلي او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي، ځکه بل چاره نه لري.
چا پیره بار کورنه وغورځيږي زه قرض راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلتا لسوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
او ځم درس بلتا لاس نشم نه ولا خپل همت او خپل زیار وکاګم، خپل کوشش کوم او خپل باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځان ته پیدا کوم بلتا لاس ونی.
سید رحمان راته وویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کم شوي ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دی ګیله من دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال سیاسي نه دی راکړي، پښتانه همدار چې زموږ چې څه حق دی هغه دراله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالیات لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ اختیار کې لرو یا د موسسات واجب کومونه تر سره کوي، نو دا شخص هم د کومونه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې، له چای د ګټې وټې سړی واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابر کړي، او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لاسیاتې دوه پلړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم لاټړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمیلای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نهتن نور ډیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکلا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په پند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوه نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د برېټانیا مستعمره وه، د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
تاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې، او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري، او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دي در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي، او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب اوس استولې دی، وای دا مردی نو زه ژوندې ما زما زغ اس وکنا او زما دا خبر دی د لوړ مقامات پوری ورسېږي. و سلام
جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولې د سرور د سوري کیږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی. څه چې یو بشکا غړي په خوا په 900 افغاني او په 1200 افغاني کې رسولې ده. دا د هرات مثلا تجاران چې دی پر یو بشکا په دیوی افتی کې 300 افغاني ګټي. دا ولې دولت کاملرن نه کی وړه دغه سوي دي غړي دغه سوي دي دا اوس موږ څه چمو کو. باید دا دولت دا شاروالي نخرنامه پری کی یا زګوري دا ولې د حل دي.
دا په شخصي بندان د په د چاګان د رار اسکرون کسمه چې دا درګه خلاص کی ما خپل یو پیل راکړه د زو څه څه په د چاګان صاحب دا سره کوم کار دا او دې مکان ته ورسره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم
مرون زله میدان وردا ګولان څه خبره کوم؟ ما نن چې دا حق مال ده ورره په میدان کې وایي چې څو مشکل لګار درین خپل نه سوي غنډه ده. په ولا سره جنګ لا نه ولا کوم میدان وردا ګولات د خوار ته مونږ دا ولې نه مني دا مشکل نه کیږي. اړ ولا نه مې ګو پیسې غنډولې نور ماشونه ته غنډولې تذکرې چې چاته نه ورګې ډېرې په مشکل خپل کیږي. السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او بریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ سب شوې پیغامونه خبرو او ګڼ پیغامونه. خو سوا جالب مسله راخلو. ماروا عراقی ده، د خپل میړه بیل شوې ده خو خپل کار ته دوام ورکوي. د دې د افریقا په عراقونه محافظه کار ټولنه کې آسان کار نه ګڼل کیږي. ماروا اوس خپل ټولنې ته څه ډول کار کوي په دې راپور کې اور.
مروه رای تاها یو کمساری شزه غنل کیږي ځکه په خپل خوښ خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سو ل خپل میړه سره طلاق رامست کړي کله چې هغه دا کار او وظیفه ته نه پریښوده. دا اوس خپل دوی لونی په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپل هلی پوره کوي. خدا وایي د خپل واقعي لپاره بد ورځو غاللو ته اړ استل سوي.
د دې ځای ټولنه هیڅ زرسوي نه لري، بی رحمه تولنه ده. دا یو سری سالاره تولنه ده او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزه د دې تولنه دی وګرو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوي وه. تر کلونو تیرې دوه وروسته دی له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوه لونو لویول د دې لومړیتوب وو خو دې غوښتل خپل هلی هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده او په همدې برخه کې د یو شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سوي کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهاله کرهنې او مالداري پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو شدو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا لوی غیر دولتي ادارې سره هم په داو طلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورشي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
په جاپان کې د اولمپیک د لوبو د لغوه کېدو لپاره هڅې زیات شوې دي او غوښتنې په حقیقت کې زیات شوې دي. ټاکل شوې ده چې د لوبي د جولای په 28مه پیل شي او د اگست تر 8مه دوام وکړي. تر لنډ خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وی افغان پوځیانو په تخار کې ډیر وسلوال طالبان وجلی او شلتن نور اټپلان کړی دي. بلخو وسلوال طالبان ویلي چې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ د چودنې په نتیجه کې په تخار کې دوه کورونه تخریب او یو شزه وجل سوی ده. د دفاع وزارت بیان وایي چې نن سهار د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د طالبانو د توغندي د لګیدو په پیښه کې درې ملکیان وجل سوي او شپږتن نور اټپلان سوي دي. د لوګر څخه پر رسیدلی خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې نن سهار څوارلس وسلوال طالبان مړه او شپږتن نور اټپلان سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې لپاره هڅې پیل کړي دي. د کرملین وایاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. مایکروسافت ویلي چې روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یوسیج د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر سلګونو ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسل کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې کېدې. او د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې وی محکمې د امریکا د سمندري ځواک دغه پخوانی غړی د جاسوسي په تور تیر کال په شپاړس کال باندې محکوم کړ.
ټاکل شوی دی چې د اولمپیک لوبي په جاپان کې د جولای په 28مه پیل شي. خو دغه لوبو ته اندېښنې زیات شوې دي چې د دې لوبو له امله د کورونا وبا سرایتونه کړي. د همدې لپاره جنو هڅه پیل کړې دي او غوښتنې کوي چې د لوبي لغوه شي. تفصیل پرې راپور کړي.
د ټوکیو د اولمپیک کې به همکار رسنې د دی لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهی ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبې پورې سر لیکنه کې د دې هواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرام دي وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندې سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ شي د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 28مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
په سلو کې تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپاني کوربنو ته د درناوي او هغه سره دی والی څرګندوي هم دی.
ټاکل شوی و د ټوکیو د اولمپیک لوبي تیر کال تر سره شوی وای خو د کرونا وبا د خبرېدو لکبل ل یو کلن زند ورسته کیږي. د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 50 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلې دي. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په ټوکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زورګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا لکبله د مړینو شمیر په نسبی توګه کم وو او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړ شوي. خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې ورستی زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار سیات کړه دې.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاله ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولینې هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو خو نه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پنځه جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. دنه قبله مشارک عبدالله پونتری او محسن مشاروالی د پېښې سمور ډیر هرکلی کوي چې دا دوکانو مخکې دا خپل دی سودا ویجدي چې دا یې سکی په دې خاطر چې په شار کې ګڼه ګڼه ډیر سره ورته بل ورځې نه پس ډیریږي او ته کړې دي په دې خاطر چې موږ کړو ځای زو موټر دې د سنتر مخکې چې دا موږ لار باندې به ډیر سره ورته موږ شاو چې دا هله کوي چې دا اما تاسو چې نفر کړل غیر کنه دا جوړ شوی دي دا هم سکی او دوکانو د مخته شار هم سکی. مننه. السلام علیکم.
نورغانو زم د هلمند لا واشیرنا. اولا د ازادي رادیو ټول کارکون د درامات او هلي وړاندې کوم. زما اوسنه دغه د ازادي رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلین ورسوي. دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو کې خصوصا هلمند ولایت کې محصرات تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري، نو هغه به څنګه وکړی چې یوه ډبه غوړي دوه بېسره بېسره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم. د سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړې کارم شوی د سټنډر لپاره سیمټ وړي دی. روزه کې به موږ دار وخت کار وسو، بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس نن کار شوی دا پریجن نه وایو د سټنډر راو دي. نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پکې ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې، بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کړي چې د بندروالۍ څنګه نه وځو دلته بل ترازو دي. هغه باندې موږ سې ودرې پر چر تر او باسي سلوانې را نه واخلي چې را نه وځو ماسکر پیسې علي چې وځو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه بوره ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چې را نه باس واخلې را نه چې بیرته وځي بیا دا 10 روپۍ علي. نو بس مهرباني وکړئ دا د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټا کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړئ غوړی وخورئ چې دا یو وزن مخ ته یو سیمټ وو د ستنه د مخ ته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیږي. هغه وایي چې شلټنه دوه شلټنه چې مګراوړو د مسلمانو د بلاسي مړ په 100 روپۍ د پوری تمامي د کابل کې څومره کرات خو شي محصول شي دا به د غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې غم ضروره چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زبدلاره زبل ولایت نه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د رادیو د لارې څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته اسناد جوړ شي هغه اسناد دې مقصد ته یو ولا کار کوي دا دې سره موږ مخالف یو موږ دوی نواسو طاقت نه لرو چې د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته اسناد ورکو دلته په پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ غوښتنه دا ده کچېرې دی د ډیریز د دې څو ترهګرو په نامه باندې کار اخیستل کېږي دغه دغه د موټرو دغه سب کې یا هر په هر ځای کې چې څه په دې کې موږ دوی په پیسې موږ نه سور کولای نه دوی وصل ورو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په پورو په قرض باندې رانیولې دا غوالار ده نو دوی اوس بیا سره سم سوې دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا په نو نه پاره چې وڅ ته د دولت طرفدار دي دا په لې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت رو مابند او اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نه سمناله او نه منو پټ سیکلان تاسو تر باندې کړل موټرال چې موټرانی څو دا د اسناد موټرانی سارزاني د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیونی په کور کې په پور په قرض باندې هغه اوس نادر په ولار دي چې دوی په اسنادو نه جوړ کا اسنادو نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړ شي دا سم ما په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم دا نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یو چلو ما او دا په کوم قانون کې ستاسو په یو د یو ولایت اسناد جوړ په یو ولایت کې دې درځي مقصد چې دې هغه دې مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس او ټول نور مو هیڅ مقصد نه سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکین د هرات د مسلط کمپنی اړیکنی ولیدا ضرور د څوري کیږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی څکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغاني اوس په 1200 افغاني کې رسول دي دا د یارات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په دیوی افتی کې 300 افغاني ګټي دا ولې دولت کارمندان نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورور د لغمان نه اورور دلته د دولتي چارواکي راځي پنسونو کې بس خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا هم مناسب نه ده خلکو زړه د دولت لتوري دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک داردونه زیات کوي په دولت باندې د اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زدر وزگان ملیه بجره و دول فاقی در خبر نفسه کوم ملوار رو در تنگید دم چیه در دیر وقت زه منظور سو دیه اشرف غنی دی بدر ربانی کار شروع چیه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عبدالجبار در کندهار در شهر و شیدن خیم سنده چیش خبری است دغه مېبینو کې ډېر ورو خلک څنګهایو باشي او هغه خلک چې مامورینو راوګرول بڅ پښ پښ زره په وزره په کزره په لزره بڅ سم لپاره کې ساتل نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور خلک سره وکړي نو ولې د نمایندګانو په هیڅ هغه د دانو څخه به شیخ شپږ ورو واده کوي سلام بسترام.
زه حکم الله افغان خبره د خوست ولایت مستعصره مستقیما په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او مسلمانانو څخه هم داخله ده چې د بیچاره ولسره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه هم مرسته ده چې د خوست خلکو سره مرسته وکړي. مننه د ریډیو ازادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد رحمة عندك هذا ما ملتجد أبي أغنى سبسومة لكن ذاكي دلتا